د سهار 8 بجې سوي. السلام علیکم. نن د شنبه ده، د غبرګولی یا جوزا دریمه د می څلورويشتمه. د امنیتي اندیښنو له کبله هندوستان ته تللې د هندوانو او سیکانو په لسګونو کورنۍ بیرته افغانستان ته ستنې شوي.
ترویق فامیل بیرته په کابل کې راغی. هارون دی یو د ښکلام هر یو کسه مواد راوړی وو.
په لغمان کې له تېرې شپې روانو بریدونو خلک اندېښمن کړي.
بیا سر یو ماشومان په ډله ییزه توګه د لغمان مرکز محترلام د وتلو په حالات کې وو.
په بهرنیو مسایلو کې تمه ده ژر په ایران کې د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره کمپاینونه پیل شي. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو، د انصاف پلټ کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. د افغانستان لوی دریسیز وایي چې په لغمان کې وسلوالو مخالفانو ته مرګ ژوبله اوښتی. د افغانستان د تیکواندو معلولو لوبغاړو د برونزو درې میډالونه وګټل. د بیلاریس لخوا د یوې الوتکې د مسیر د بدلولو د پیښې په اړه بیلابیلو چارواکو عکس العمل ښوولی دی. په لغمان ولایت کې تر ځینو ډله ییزو بریدونو وروسته د افغان پوځ د لوی درستیز په مشرۍ پوځي عملیات روان دي. جنرال محمد یاسین ضیا تیر ماښام له لغمانه په یوه ویډیو پیغام کې وویل ځینې تخنیکي ستونزې رامنځته شوې وې، خو د تازه دمه پوځیانو په رسېدو سره مخالفانو ته مرګ ژوبله اوښتی.
د قوتونو پر رسیدو دښمن قوي ضربي ولیدلې. په ښار کې کوم اندېښنه نشته. د ملي امنیت له لومړي مرستیال او والي سره مو په ګډه له زندانه ولیدل. اوس هم پوځیان د محترلام او لنګار په مسیر کې عملیات لري او دښمن تلفات لیدلې دي.
بلخو د لغمان والي ویلي دي چې شاوخوا سل پوځي منصوبین د وظیفوي غفلت له کبله زندان ته اچول سوي دي. د لغمان د مرکز شاوخوا الینګار او دولت چاول سوالیو کې لوی اونۍ رئیس د افغان پاوت او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روان دي. دفاع وزارت وایي چې د یکشنبه په ورځ په لغمان کې ګڼ کمانډو ځواکونه ځای پر ځای شوي او طالبان به بریدونو ته پرې نږدې. په پکتیا کې د دوو پوځي موټرو د ټکر له کبله یو سرتیری وژل شوی او نور کسان ټپیان شوي دي. د پکتیا د ټرافیکو مدیر شفیق الله ننګیال ازادي راډیو ته ویل د افغان پوځ دوه چانکونه یک شمه ماښام مهال د حوزوي روغتون مخ کې سره ټکر شوي.
د دوو ټانګونو منځ البته د پکتیکا نه را روان و، رسمي وظیفه وه. هغوی ترمنځ تصادم شوی دی چې یو نفر فوت دی، اووه نفره زخمیان چې په اووه نفرو کې د شپږو وضعیت ښه دی.
ننګیال زیاته کړه چې د پیښې د علت په اړه به له څېړنو وروسته معلومات شریک کړي. د افغانستان د تیکواندو معلولو لوبغاړو د پارا اولمپیک لوبو لغوروي پړاو د برونزو درې میډالونه وګټل. دا خبره د تیکواندو د ملي فدراسیون ویان زبیح الله شهزاد یک شمنه وخت ازادي راډیو ته وکړه.
د افغانستان د تیکواندو لوبغاړو معلولیت لرونکو د آسیا پارالمپیک لوبو ننوتلو کې د برونزو درې مډالونه ترلاسه کړل. په دې سیالۍ کې افغان لوبغاړي زبیر امیری، زکیه خدادادی او عبدالمتین هوتک شامل وو.
د اولمپیک لوبو د غوروي پړاو سیالۍ په اردن کې وسوي. افغانستان په تیکواندو کې دوه د برونزو اولمپیکي میډالونه لري چې دواړه روح الله نیکپا ګټلې دي. که څه هم د افغانستان د تیکواندو د ملي ټیم ځینې لوبغاړي اردن ته تللي وو، خو د کورونا ټیسټونه مثبت وختل او لوبو پاتې شول. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ او د ځینو اروپایي هیوادونو مشرانو په ګډه د بیلاروس لخوا د یوې الوتکې د مسیر د بدلولو د پیښې د جدي پلټنې غوښتنه وکړه. بیلاروس د راین ایر هوایی شرکت هغه الوتکه چې په کې د رژیم منتقد خبریال رومن پراتاسوویچ ناستو له اصلي لوري وګرځوله او په مینسک کې ناستې ته مجبوره کړه. رومن پراتاسوویچ د بیلاروسی مظاهره چانو په ملاتړ خبرونه خپرول. دی همدا چې د سورلی الوتکې په مینسک کې کښېنسته په هوایي ډګر کې ونیول سو. د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ تیر ماښام دې پیښې ته په عکس العمل کې ویلي چې د ناټو متحدانو د الوتکې د مسیر بدلون څارلی او د بیلاروسی خبریال د نیول کېدو راپور یې ورکړی. د هغه په خبره باید د الوتکې د ټولو مسافرونو او خدمې د خوندي ستنېدو ډاډ ورکړل سي. او خو روسي رسنوي راپور ورکړی چې په دې الوتکې کې د بم د موجودیت په اړه اندېښنه وه. له همدې کبله د مینسک پر هوایي ډګر کښېنسته. په بیلاروس کې ګڼ کسان له میاشتو راهیسې د زورواکي الکساندر لوکاشینکو پر ضد مظاهرې کوي، خو په شدت د حکومتي ځواکونو لخوا ځپل کېږي. خبریالان او سیاسي فعالان هم د ګڼو مظاهرچانو تر څنګ زندانونو ته اچول سوي او کار ته نه پرېښول کېږي. په ایټالیا کې د یوه هوایي لفټ یا برقي وسیلې د سقوط په پیښه کې څوارلس کسان مړه سوي. پیش پرون د ایتالیا په شمالي غرنیو سیمو کې سوي او یو ماشوم هم سخت ټپي حالت کې روغتون ته وړل سوی دی. هوایی لیفټونه یا کیبل کارز هغه خوځنده وسیلې دي چې په کیبلونو تړلې وي او اکثر په غرنیو سیلاني سیمو کې له یوه غره څخه بل ته سیلانیان انتقالوي. پرونی پیښه داسې وخت سوي چې خلک پر موتارون غره چې لمځکې 1500 متره ارتفاع لري په دې برقي وسیله کې ناستول څو لسترزه شارګوټي د موتارون غره ته ولاړ سي. د سترزه شاروال ویلي چې تازه د کورونا په خاطر د لګیدلو محدودیتونو په لر کېدو دغه برقي وسیلو کې د سیلانیانو تګ راتک پیل سوی و چې دا پیښه وسوه. ازادي رادیو تواجه است. د افغان سیکانو او هندوانو څلوېشت کورنۍ له هندوستانه بیرته افغانستان ته ستنی سوي دي. دا د هغو 130 کورنیو له ډلې دي چې په کابل کې د سیکانو پر ګوردوارې تر خونړي برید وروسته له افغانستانه ووتلې. راستنه سی وایي حکومت ورسره د امنیت په برخه کې ژمنې کړي او دوی په همدې هیله بیرته خپل هیواد راغلي چې امنیتي خوندي وي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغان سکانو او هندوانو لزګونه کورنۍ بیرته له هندوستانه راستنی شوې دي. په ولسی جرګه کې د سکانو او هندوانو استازي نریندر سنگ خالصا ازادي راډیو ته وویل د همدې اونۍ په سر کې څلوېخت کورنۍ راستنی او د حکومت لمرستو برخمنې شوې.
فامیل بیرته په کابل کې راغی. هرون دی یو دېرش کلام هر یو کس مواد راوړی او ډېر زیات راوړی او نقدي مرسته هم د دې په عادي کې کېږي موږ سره.
د افغان سکانو او هندوانو ګڼ شمېر په دې وروستیو لږ تر لږه دوو کلونو کې امنیتی وضعیت په خرابېدو شو له افغانستانه وتلي. دا ډله هم د نورو افغانانو په څیر له ګڼو بریدونو سره مخ شوې. په دې ډلې باندې تر ټولو لوی خونړی برید د 2000 کال د مارچ په 15مه و. هغه ورځ د وړو ماشومانو زړو سپینسرو په شمول لږ تر لږه 15 سکان د کابل د شور بازار په ګوردوارې باندې په خونړی برید سره ووژل شول او لسګونه نورې ټپیان شول. د سکانو او اهل هنود استازي ښاغلی خالصه وایي له برید وروسته تر 110 کورنۍ له افغانستانه ووتلې، خو اوس د امنیتي تدابیرو په نیول کېدو سره دوی بیرته وطن ته دراستنی دوله لپاره ځړخه کړه.
حکومت موږ سره مرستې کړې دي هر یو درم سال لپاره او چیرې چې موږ هجوم کېږي ټوله تدابیر د امنیت نیول کېږي. نو خوشبختانه ټولو درم سالو لپاره عسکری ورکړی دی 15
تر 30 عسکرو پورې. سره له دې چې لا د افغان سولې خبرو نتیجه نه ده ورکړی او جګړو ورستر بلې زور اخیسته، له هند راستن شوی افغان سکان وای په دې هیله راستن شوی چې امنیتي خوندي وي او مرستې ورسره وشي. له راستن شوی سکانو یو هم ګورنام سنگ دی چې له حکومت د مرستو مننه کوي، خو ټینګار لري چې په سکانو لا زیات پام پکار دی.
زلات غزنی استم بل راځم نو مدین از دولتم زیات تشکر وکړم، کومک میخایم برای چیزی کې هلیونو راځم.
به خود درسي په چارو کې د دولت وزارت وایي دمګړې دیرش قلم خواړه او نور ضروري مواد لراستنو شوې سکانو او هندوانو سره مرسته کیږي. سکان او اهلي هنود له پیړیو په افغانستان کې میشتي. دوی په امنیتي ګواښونو سربېره د یو شمېر خلکو له چلند هم زوري دي. یو هم د زینو زورواکو له خوا د افغان سکانو او هندوانو د کورونو نیول دي چې سکانو تل په خپل خبرو کې تر یادونه کړي. د افغان ولسمشر لمړي مرسال امر الله صالح بیا څو وخت مخکې په خپل فیسبوک له افغان سکانو او هندوانو د ملاتړ ترڅنګ لیکلی و چې د دوی د غصب شویو جایداد نو پښتنه به په جدي توګه وشي.
ومردل چې افغان حکومت ډاډ ورکړی چې د سکانو او هندوانو امنیت به خوندي کړي. دا خبره په ولسی جرګه کې د سکانو او هندوانو استازي نریندر سنگ خالصا ازادي رادیو ته وکړه.
تر کوم حال وروسته سکان سه په دا اخري ادرس د شور بازار یا نه اول د کابل د ټوله اولاړ هندستان ته نو حالت هم سمرسته ورسره نشو. مشکلات ده کې یو ډیر سرویخ فامیل پر ته په کابل کې راغی. نو بیا موږ هڅه وکړه چې وخت رئیس د جمهور سره وګورو او زمون کې دې لپاره امکانات برابر کړو. خوشبختانه سي موږ د لپاره رئیس د جمهور لازم هدایت ورکړې ادارې پورته او د مرستو وزارت ته پرون تقریبا تلویخ کسانو لپاره دی یو دېرش کلام هر یو کس مواد راوړی او ډېر زیات راوړی او نقدي مرسته هم د دې په عادي کې کېږي موږ سره او د سرپناو خبرې هم روانې دي وزارت شانسازي سره چې موږ وکولی شو دې ته سرپنا هم توضیح کړي.
آیا دغه مرستې کافي دي که څنګه او د امنیت د خوندیتوب په برخه کې څه اقدامات شوي دي؟ تاسو د وکیل په صفت باندې راضي یاستئ که څنګه؟ څومره مطمئن یاستئ چې بیا سکان او هندوان هدف ونه ګرځول شي؟
تاسو ګورئ چې سرویخ کانه دا ظالمان په اچھا رحم نه دی کړی. نه د موږ مسجد پرې خی، نه د موږ درمسار پرې خی، نه د موږ شپخانه پرې خی، نه د موږ دی پرې خی. دا هدف ته نه موږ نه یو ټول افغانستان خلک دي. نو حکومت موږ سره مرستې کړې دي هر یو درمسال لپاره او چیرې چې موږ هجوم کېږي ټوله تدابیر د افغان ټیم نیول کېږي. نو خوشبختانه ټولو درمسالو دپاره عسکرې ورکړي دي، پنځه تر لس عسکرو پورې موږ د کابل او د ننګرهار ټولو درمسالو تدابیر خپل حکومت نیولی.
څومره کورنۍ ستنې شوي وي ټول هند ته او څومره بیرته راځي په راتلو دي افغانستان ته بیرته؟
تقریبا سل کوره، یو سل لس کوره تللي او څلوېښت کوره راغلي، نور هم راتلو کې دي. امید په خدای نور هم راځي او د حکومت په نسته موږ سره همیشه یې کړی، همیشه یې خپل شفقت موږ ته ښودلی. او زه خپل د رئیس جمهور نه او د ازادي کابینا نه همیشه تشکر کوم چې موږ اواز همیشه اورېدلی.
په ولسی جرګه کې د هندوانو او سیکانو استازی نریندرا سنگ خالصو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په لغمان کې شاوخوا سلطنه نظامی منصوبین زندان ته اچول سوي دي. دغه ولایت والی رحمت الله یرمل ویلی نیول سوي نظامی منصوبین د وظیفوي غفلت له کبله زندان سوي دي. په لغمان کې دغه نظامی کسان په داسې حال کې زندان ته اچول کیږي چې په دې وروستیو کې د دې ولایت امنیتي وضعیت د خلکو اندېښنې پارولي. د لغمان د خلکو استازي اندېښمن دي چې پر وخت دغه ولایت ته اکمالات ونه سي، د دې ولایت زیات سیمې به له لاسه ووځي. نور حال په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د لغمان د امنیتي وضعیت په تړاو اندېښنې له یوې ورځې بلې ته مخ په ډېرېدو دي، د دغه ولایت امنیتي چارواکي د وضعیت د ښه کېدو ډاډ ورکوي. د یکشنبې د ورځې ماښام مهال داسې خبرونه خپاره شول چې ګوندي وسلوالو طالبانو د لغمان پر مرکزي محبس او د مهترلام ښار شاوخوا سیمو کې بریدونه کړي او جنگ د مرکز تر دروازو ورسېدلی دی. د لغمان د ولایتي شورا رئیس عتیق الله عبدالرحیمزی ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل چې وسلوالو طالبانو د یکشنبې په ماښام مهال د مرکز مهترلام ښار په څنډو کې پر یو شمېر سیمو بریدونه وکړل او په خبره یې چې جنگ د مهترلام ښار ته ورغلی و. د عبدالرحیمزی په خبره کې د افغان ځواکونو اکمالات او لسنیوی ته پر وخت پاملرنه او رسیدنه ونه شینو، د لغمان د سقوط کېدو اندېښنې بلا پسې ډېرې شي.
څو ورځې په لغمان کې جنگ روان ده او د ښاری کمربند چې و دغه ښاری کمربند هم مات شوی و. تقریبا جنگ ښار ته رسېدلی و. مابس پهلوان بابا په نامه یو پوسته په دې جنگ را مازدیګر یا ماښام شوی و.
دا په داسې حال کې د چې تیره اونۍ د لغمان دولت شاه ولسوالۍ په ګډون ګڼې امنیتي پوستې او مهمې امنیتي نقطې د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلي او افغان ځواکونو ترې شاتک کړی و. ځایي خلک د دې شاتک علت افغان ځواکونو ته د اکمالاتو پر وخت نه رسېدنه یادوي، خو ځایي چارواکي بیا تکتیکي شاتک بولي، کوم چې له تیرې اونۍ راهیسې د ځایي قومي مخورو په منځګړیتوب رامنځته شوی دی. خو د لغمان د امنی قمندانۍ ویان شفیع الله افغانیر له ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې محبس ته د وسلوالو مخالفانو رسیدنه تبلیغات بولي او وایي لغمان ته د تازه دمو سرتیرو پر رسیدو سره یې د وسلوالو مخالفینو بریدونه په شاتم بولي او هغوی شاتک تاړ کړي دي.
مخالف وسلوالو د پهلوان بازار ځینو امنیتي پوستو باندې دلایز برید کړی و چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د سخت ګرګین سره مخ شول. دلته البته حمایوي ځواکونه هم راغلي، کماندو سپریاکتات هم دلته شتون لري چې انشاءالله ټول وضعیت به نورمال شي، بېرته په خپل مادي حالات ته وګرځي. نو مابس ته تر اوسه نه دي رسېدلي، هغوی داسې د دښمن قبضېغات.
د لغمان امنیتي چارواکي په داسې حال کې د لغمان د امنیتي وضعیت د نورمال کېدو ډاډ ورکوي چې د یکشنبې په ورځ یو شمېر تازه دمي افغان سرتیری او د افغانستان د لوی درستیز یاسین زیا په ګډون یو شمېر لړپوړي دفاعي او امنیتي چارواکي لغمان ته ولاړل او هلته یې د وسلوالو مخالفانو د ځپنې په هدف د نظامی عملیاتو د پیل خبر ورکړ. وسلوالو طالبانو که څه هم د لغمان د چارواکو د تازه څرګندونو په تړاو څه نه دی ویلي، خو تر دې وړاندې ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې ویلي و چې په لغمان کې د قومي مخاورو په منځګړیتوب له لسو ډېرې امنیتي پوستې بي له دې چې دواړو لورو ته کوم زیان پکې واوړي د دوی لاسته ورغلي دي.
ومردل چې په لغمان کې له تېرې شپې راهیسې یو لړ بریدونه پیل سوي دي. بل خو د لغمان والی وای شاوخوا سلطنه پوځي مسؤلان د وظیفوي غفلت په تور زندان ته اچول سوي. د اعلان وروسته تر دې کېږي چې له پرون راهیسې په دې ولایت کې وسلوالو ځینې ډله ییز بریدونه پیل کړل. تر هغه وروسته د لوی درستیز په مشرۍ د وسلوالو پر خلاف پوځي عملیات پیل شول. د لغمان لیو مدني فعال او د ځوانانو د ټولنې لمشر ګل رحیم اعتبارزي څخه مې د مرکې په پیل کې پښتنه وکړه چې په لغمان کې تازه وضعیت څه دی.
تیر ماخام زه د لغمان په عمومي شورا کې د سرخکانو په شار سیمه کې ولاړم. د لغمان ولایت له سیاسر یو ماشومان په ډلې توګه د لغمان مرکز محترلامه د وټلو په حالات کې وو. د لغمان ټول ولسمه داسې انګیرله چې تیر شپه لغمان څوک سره مخ کیږي، ځکه مخالفین د لغمان پولو ته حتی د ښار سرنو ته رسیدلي وو او په ډېر زیات تعداد سره راغلي وو.
اعتبارزای صاحب، د دولت شاه ولسوالۍ تر سقوط وروسته په دې ولایت کې ځایي اوسیدونکو له کابل سره د غرض ولایتي چارواکو سره خپلې اندېښنې شریکې کړې وې، په دې برخه کې فکر کوي چې دوی لازم اقدامات وکړل امنیتي چارواکو؟
امنیتی چارواکو په کل کې د لغمان ادارې په رهبریت کې څه قرار لري، د دوی د بکفایت مدیریت پر اساس د لغمان وضعیت ورځ تر بلې په خرابېدو ده. زمونږ اندېښنه پر هغه ورځ زیاته شوې وه چې د مصرام بیز شل ورځې اکمالات ورته ونه شول، لارې پکې بندې شوې. ولایتي ادارې نه د کومک او همکاري غوښتنه وکړه، خو متاسفانه دوی ورسره همکاري ونه کړه او شاتګ وکړو مخالفینو ته لار خلاص شو چې په مرکز حمله وکړي.
اوس خو د لغمان ولی رحمت الله یارمل ویلي دي چې شاوخوا سلطن امنیتي پوځیان د وظیفوي غفلت له کبله زندانونو ته اچول سوي، فکر نه کوي چې ولایتي چارواکو یو لړ اقدامات کړي دي؟
کله درته د لغمان امنی کمانډان خوانی کمانډان چې ولادت فدایي وو، هغه چې کوم ورځ راغلی وو حتی کور ته پرفختي هم نه وتل. اصلي مجرم محکمې د باید معرفي شي، هغه د لغمان ولی رحمت الله یارمل د بی کفایت رهبریت ده.
په لغمان کې تاسو مخکې یادونه وکړه چې ولسی خلک زیات زیانمن سي دي، دوی په کوم ساحو کې ډیر زیانمن دي؟
ولسی خلک د دولت شاه علي شنګ الینګار او تیر شپه د لغمان د محترلام د خار څنګه ته دلته جنگونه ول، دلته ولسی خلک حتی په خپلو کورونو کې بند پاتې وو. هغه چا سره چې امکانات وو هغوی نږدې ګاونډي ولایتونو ته لاړل، انتقال یو خپل ماشومان او خپل اولادونه یو سره وګ لاړل چې ننګرهار او کابل ته لاړل. هر هغه څوک چې ډیر مظلوم او بې وسه و دي د خپل اولادونو د انتقال وسه نه درلود، هغه په خپل کورونو کې پاتې شول. اکثریت هغه بې وسه او مظلوم او غریب او غربه لغمانیان دي چې دې پیښو قربانیان کیږي.
په دې زیات موده کې لغمان څخه د جګړو راپورونه کم ورکول کېدل، څنګه ناڅاپه هلته د وسلوالو تحرکات زیات شول؟ لکه موږ راغلل دغه وسلوال
ګوندي ولایتونو نه لکه کونړ، نورستان، دغه او ننګرهار دغه ولایتونو سره سرحد لري. دغه سرحدونو پر اساس مخالفینو کولای شي چې په آزاد ډول کن لغمان ولایت را انتقال شي. د غرونو لړۍ ورسره نښتي دي نو په دغه اساس لغمان ته په ډیر زیات تعداد سره طالبان راغلي وو او دلته دلیز بریدونه وکړل. او بل ورسره څنګه کې د لغمان د رهبریت چې پراخ کې جناب والی صاحب دا د بی کفایتۍ او د هغه جنگي تکتیکونه، ځکه اعلی سر کمانډان د لغمان کم تجربه او دی او د دې ترڅنګ د لغمان د ولسونو سره د پاسیلا چې لغمان ولسونو د سره همکاري کټه کړم، نو یو ورنه علت او لامل هم دا کېدای شي.
د لغمان یو مدني فعال او د ځوانانو د ټولنې مشر ګل رحیم اعتبارزی ول ازادي رادیو سره په خبرو کې.
جنگ نغوالو مول سلحا غوالو مول دیرانی نغوالو مول عبادی غوالو مول جهن نغوالو مول علم غوالو مول توپک نغوالو مول کلام غوالو مول غم نغوالو مول خوشحالی غوالو.
اوس به دا واورو چې نړیوال ورسپونو د افغانستان په باب کومې مقالې او تبصرې خبرې کړې دي.
د جرمنی شپیګل مجلې د افغانستان له پخوانی ولسمشر حامد کرزی سره یو مرکه خبره کړې. خاغلی کرزی ویلي له افغانانو د یو بل پر خلاف کار اخیستل کیږي او په افغانستان کې د سولې کلی د پاکستان په لاس کې ده. حامد کرزی د پښتنې ته چې دای ولې وسلوالو طالبانو ته چې ویره خپروي او د حکومت هر کارکونکو په مرګ غواخي د ورور خطاب کوي، ویلي د پخپل واکمنۍ کې دار کړ چې دا د افغانانو جګړه نه ده، بلکې په دې جګړه کې له افغانانو د یو بل پر ضد کار اخیستل کیږي. جمهوریت د طالبانو او طالبان د جمهوریت پر خلاف کارول کیږي. حامد کرزی د پښتنې ته چې څوک د چا په وړاندې درېدلی، ویلي چې امریکا د سپتمبر د 18 متر تروریستي حمله وروسته په افغانستان کې د خپل نړیوالو اهدافو د تعقیب لپاره یو تاریخي فرصت ترلاسه کړ. د ویلی افغانستان مهم جغرافیایي موقعیت لري چې د برلاسي په نننی نړیوال رقابت کې ستراتیژیک ارزښت زیات دی. د افغانستان په خوانی ولسمشر شپیګل مجلې ته ویلي پاکستان هم په عین وخت کې په افغانستان کې د خپل اهداف د ترلاسه کولو لپاره له طالبانو کار اخلي. په خوانی ولسمشر دې پښتنه ته په جواب کې چې آیا په افغانستان کې د سولې د یوازینۍ بې په توګه د کابل لخوا د ډیوران کرښې په رسمیت پیژندل امکان لري، شپیګل ته ویلي که افغانستان د اروپای ټولنې د غړو هیوادونو په څیر له پاکستان سره اړیکې ولري ښایي یو حل لاره پیدا شي. د کرزی په خبره په هغه صورت کې به ډیوران کرخه یو ساحه وي، نه یو ثابت سرحد، خو رسمن به وجود ولري. ښاغلی کرزی د توضیح په ډول ویلي غواړي د کرخې په دواړو غاړو کې پراته ولسونه له کنټرول پرته تګ راتګ سره وکړي، هغه څه چې د ده په وینا د جرمني او فرانسې ترمنځ دا اصل شته. ایرو ایشیا ریویو خبرونه په دې عنوان لیکنه خبره کړې ک افغانستان له ګډوډۍ سره مخامخ شي، آیا پاکستان به په امان کې پاتې وي؟ خبرونه زیاتوي چې پاکستان له افغانستان سره تر 2400 کیلومتر زیاته اوږده پوله لري. شک نشته چې د افغانستان سوله او ثبات پاکستان ته هم ګټه رسوي. خو د لیکوال په باور په داسې حال کې چې بهراني ځواکونه له افغانستان په وتو دي او د جګړې ښکېل لوري لا هم د سولې پر کومه موافقه نه دي سلا شوي، امکان لري چې د پاکستان ګټې له ګڼو چیلنجونو سره مخامخ شي. ایرو ایشیا ریویو خبرونه لیکلي په کار د پاکستان په دې پړاو کې د خپلو اهدافو او انتخابونو په اړه په احتیاط ګام پورته کړي. د لیکنې په دوام راغلي ځینې کسان وایي چې پاکستان هڅه کوي په افغانستان کې خپل اهداف د نیابتي جګړې له لارې ترلاسه کړي. د خبرونې په لیکنه څرګنده ده چې په پاکستان کې دننه افراطي ډلې له افغان طالبانو سره فکری مشترکات لري چې په عملیاتي لحاظ ورسره همکاري کوي. په مطلب کې راغلي پاکستانی طالبانو تل افغان طالبانو ته وفاداري ښودلې او په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو پیاوړي کېدل احتمالا دغه نورې افراطي ډلې هم قوي کوي. خبرونه د پاکستان د یوې سناتورې شری رحمان خبره هم راخسته چې ویلي دي پاکستان باید له افغانستانه د جګړې د خبرېدو اټکل وکړي او په خپل ګاونډي هیواد کې د جګړې بشري اړخونه هم په پام کې ولري.
د خوست د ځینو لورو پرتو سیمو قومي مشران او مدني فعالان وایي چې په وروستیو نږدې دوو لسیزو کې د دوی سیمو ته د بیا رغونې کارونه نه دي سوي.
په خوست کې د یو شمېر لرو پرتو ولسوالیو اوسیدونکي او قومي مخور وایي چې په تیرو نږدې دوه لسیزو کې د دوی د سیمو بیا رغونې او د خلکو لپاره د ژوند د اساسي اړتیاو برابرولو ته لازمه پاملرنه نه ده شوې. دوی په ځانګړي ډول سپیره، موساخیل، صبری او ځاځي میدان هغه ولسوالۍ یادوي چې تر ډېره له انکشافي پروژو محرومې پاتې شوې دي. د شنبې په ورځ د شمال دوه مونده ولسوالۍ اوسیدونکي ګلناصر زدران آزادۍ راډیو ته وویل
می غوښتنه دغه باید یو کلینیک بستریز اسپیتال جوړ شي، ځکه چې لوی لاردو حادثات کې پیښیږي او بل شل کولا کیږي چې د زمیت پړ می منظور کړای دی چې هغه دی دغه دی داسې ترې سفر میکنه د منظور شو زرات هي سپیکر نه شو او بل د می په منطقه کې د اری مشنین دي چې یو کس به په یو ورس کې وونه لړنګ ولا هغه کس نن سبو سل ونه لړنګوي.
د شمال دوه مونده د څنګلوري سپيري ولسوالۍ قومي مشر میر بادشاه وایي په دې ولسوالۍ کې امنیت نسبتا ښه دی، خو له ملي پیوستون پرته نور بیا رغونه پکې نه ده شوې.
د حکومت دولت طرفه یو مخده ډیره پاملرنه نه ده شوې. بغیر د ملي پیوستون پروګرام نه چې په 2004 کې شروع او تر 2009 پورې څه سربندونه څه برق او څه مطلب نور شینه جوړ شو، په اوسنی وخت کې داسې پروژې نه دي درې شوې. میګو ارزو دغه د خواهشم ده چې د اوسپره ولسوالۍ د پوره د مکاتب او د ستامې او د سړکو په مورید توجه وکړي.
د صبری او یعقوبی ولسوالی چې د خوست له نسبتا ناامن سیمو څخه ګډل کیږي یو قومي مشر ملک حفیظ الله صبری وویل
انکشافي پروژې نه څوک ممانعت کوي. د کوم سپینګیری ځوانان مدني فعالان ټول د دې سره په دې کې ونډو خولي او کومه کوڅه کې ان شاء الله په خړ ډول بدات تطبیق کیږي او ضرورتونه مو ډیر دي. بس اولنې کورې مونږ دغه د چمون ملي پیوستون کور کړه د نور د دولتي پروژې مونږ ته هیڅ یو پروژه هم نه درغولي. که اوس مونږ ته پروژې روکی مونږ په زموږه د پروژې په هغې کیفیت یاکو د بیا ترمیم دی پورای دولت موږ سره کومه کونه کې موږ خپل پندام جوړولای شو.
د ځاځي میدان ولسوالۍ یو مدني فعال محمد شفیق وویل تر اوسه دا لري پرته ولسوالۍ حتی داسې روغتیایي مرکز نه لري چې بیمار پکې یو یا دوه ورځې بستر شي.
انکشافي کورونه شوی دي، سترګې نه شو پټولی، خو دومره نه راکوي. څومره ځاځي میدان د خلکو قرباني دی، موږ حتی یو داسې کلینیک هم نه لرو چې هغه کې د یو دوه ورځې مریض بستر شي، هغه استفاده وشي. او دوی مدا چې مونږ پلون ته ضرورت لرو هلته پلون نشتا دی معرفت ورکې هیڅ کار شوی دی الحمدلله خو د سربندونو او د اوبو ظاهره بندونه خاصتن په روغتي برخه کې کلینیکونه شفانی مونږ به نه لرو
بل لوري ته د خوص چارواکي وایي چې له پرمختیایي پروګرامونو پاتې شوي ولسوالۍ به تر راتلونکو شپږو میاشتو د ولسي تړون په ملي برنامه کې شامل شي د خوص د والي ویان طالب منګل ویل
په عموم کې ولایتي اداره متوازن انکشاف ته ژمنه ده او مونږ لرو پرتو ولسوالۍ ته هم په دې برخه کې پاملرنه کړې او مونږ وکولای شو چې د کلیو پراختیا محترم وزارت سره د خوص ولسوالی پلیدنه کې مساخل ولسوالی کلندر ولسوالی ززی میدان سپیره اوغه ولسوالی چې د انکشاف څخه ورسته پاتې دی په ولسی تړون برنامه کې شامل کو چې پراتون کو شپږ میاشتو کې به ان شاء الله چې د په انکشافي برنامه کې شامل شي
که څه هم د افغانستان په سویل ختیځ کې پروت د خوص ولایت امنیت نسبتا ډاډمن دی او خلک د پرمختیایي پروژو پلی کېدو ته نه یوازې لیوالتیا لري بلکې په پلی کېدو کې مرسته کوي خو بیا هم د دې ولایت په نیمایي ولسوالیو صبری او یعقوبی تریزی علیشیر موساخیل قلندر سپیره او شمال دوه مونده کې د پام وړ پرمختیایي پروژې نه دی پلی شوي
ازادي راډیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
او سمې واسیمه ایزه مساله تمه د جر په ایران کې د ولسمشری تمه د جر په ایران کې د ولسمشری چاکونو شل ورزنی کمپاینونه پایل سي لدې سره جخت په ټولنیزو شبکو کې د غنو حقوق کورنۍ لخوا په چاکونو کې د نه غډون کمپاین پایل سي بچ نشدې خپل خپلوانی د حکومت لخوا وجل سي وي یا زورول سي وي دي د ایران د ولسمشری چاکني د جون پراتلسمه کیږي نور په یو راپور کې
په ایران کې د 14م کال د ولسمشری ټاکنو د کمپاینونو پرانیګدې کېدو سره یو لوی برخه خلکو په دې ټاکنو کې د نه غډون کمپاین پیل کړه اکثر دا هغه خلک دي چې د حکومتي ځواکونو یا حکومت پلوي ډلو لخوا د کورنۍ غړي زورول شوی وژل شوی یا اعدام شوی دي د رائے بی رائے یا رائے نمې د هیم کمپاینونو لوی برخه د 1990م کال د عقرب لړم په مظاهرو کې د وژل شویو د سپایي پاسداران پر راکشنو باندې د لګیدلې الوتکې د قربانیانو او اعدامیانو کورنۍ دي د 1990م کال د لړم په میاشت کې د ایران لزګونه لوی او واړه خارونه د حکومت ضد پراخو مظاهرو شاهد چې پکې د دولتي ځواکونو لخوا مظاهره چان وځپل شول کته هم امریکایي چارواکو هغه وخت وجل شوی مظاهره چان شمیر یو نیم زر شاوخوا بلل او د بخښنې نړیوال سازمان بیا له دولتي ځواکونو سره په خړډب کې د وجل شوی ایرانی مظاهره چان شمیر 300 تنه یاد کړي زرګونه کسان بندیان شوی هم د چړډلې ګړ په اعدامونو محکوم او د یو مشهور پهلوان نوید افکاری په څیر ځینی آن اعدام شوی هم دي تازه د انتخاباتو پر ضد کمپاینونو په لړ کې غنو خزو په ټولنیزو شبکو د خپل وژل شوی ورونو زامنو یا خوندانو عکسونه یې او خلک یې هڅولي چې په ټاکنو کې برخه وانخلي
آی قشنگ بالالا ما څه کړی ګنده قشنگ دې آی الله آی الله ما شکایت کی ما
و هم د وجل شوی رضا معظمی ګودرزی مور فیروز معظمی د چی خبرې د آزاد اروپا فردا رادیو خبرې کړي
د 10 مورې چې پسره من اعظم گرفتل
اتلس میاشتې وشوي چې زو ایرانه واخیست د زرتو ته ایرانه لری کړه زمه د خپل ځواني مرګ زوې لپاره چې ټولې هلي خاورې شوې رایا نه ورکوم
د محسن جعفر پناه په نوم دی او بل وجل شوی ځوان خور سمایا جعفر پناه هم له خلکو غواړي چې پټاکونو کې لګډون ډډه وکړي
زه د ایران اسلامي جمهوریت ته رایا نه ورکوم تاسو هم د خدای په لحاظ رایا ما ورکوي سو دا بلا چې په ما راغلي په تاسو رانه شي رایا نشته
تمه ده د ایران ولسمشری ټاکنې ساګ جون په 13 نیټه وشي خای په همدې یو دوه ورځو کې د نگهبان شورا لخوا د ولسمشری ټاکنو د کاندیدانو ورستای نوملړ هم اعلان شي د کاندیدانو نوملیکنه وختي پای ته رسیدلې او دا څو ورځې نگهبان شورا خپل څېړنې کولې څو ورستای نوملړ برابر کړي په پیژندل شوی کاندیدانو کې د قضایي قوې د رئیس تندلاری ملا ابراهیم رئیسی او د پارلمان د مخینی رئیس علی لاریجانی نومونه ډیر اخیستل کیږي رئیسی د ایران رهبر آیت الله خامنه ای سره نګدی اړیکی لري. محمود احمدی نژاد هم چې دوه دورې ولسمشر پاتې شوی ځان کاندید کړي، یوازې یو خزه کاندید ده چې ښایي د نگهبان شورا لخوا تایید نشي، ځکه چې په تیرو څو دورو کې هیڅ یوې ښځې د کاندیدانو وروستي نوملړ ته لار نه ده موندلې. ځینو کاندیدانو بیا د ټاکنیز کمپاین له رسمي دورې مخکې هم د همدې اونۍ له سره کمپاینونه پیل کړي او تر ډیره یې له خپلو ټولنیزو شبکو د یو بل پر ضد د بیانونو په خپرولو لاس پورې کړی.
ازادي راډیو ته غوږ یاست، دا هم د مهمو خبرونو لنډیز. په لغمان کې تر ډله ایزو بریدونو وروسته د افغان پوځ د لودریستیز په مشرۍ پوځي عملیات روان دي. بلخو د لغمان والی ویلي چې سلطنت ځایي نظامي پوځیان د وظیفوي غفلت له کبله زندان ته چول سوي دي. په پکتیا کې د دوو پوځي موټرو د ټکر په نتیجه کې یو سرتیری وژل شوی او و نور کسان ټپیان سوي دي. د افغانستان د تکواندو معلولو لوبغاړو د پارا اولمپیک لوبو لغوروي پړاو د برونزو درې مډالونه وګټل. د ناتو سرمنشي یانس ستورتنبرګ او د ځینو اروپایي هیوادونو مشرانو په ګډه د بیلاروس لخوا د ویل وته کې د مسیر د بدلولو د پیښې د جدي پلټنې غوښتنه وکړه. په ایتالیا کې د هوایي لفټ یا برقي وسیلې د سقوط په پیښه کې 14 کسان مړ شوي دي. د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي رادیو واورید دي او نورو خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر وی پانه لوستلای سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د دې خبرونه ورسته راپور اخلو. په پاکستان کې لفسات سره د مبارزې یو لوړ پوړی چارواکي غزال حارث له خپل دند استعفا وکړه. د جمهوریت ریاست د څارنې ادارې په خوانی مشر غزال حارث پر خپل ټوئیټر باندې لیکلي چې دوه وری استعفا نه منل سوي نو یې خپل دنده پرې شو ده. هغه څرګنده کړې چې په فساد کې په یو ډوب هیواد کې لفسات سره مبارزه خطرناک ده.
د ولسمشرۍ ماڼۍ د څارنې ادارې مشر غزال حارث د یک شنبه په سهار اعلان وکړ چې خپل دنده یې پریښې ده. غزال حارث د خپل دنده د پریښودو د علت په اړه څه نه دی ویلي، خو پر خپل ټوئیټر پاڼې یې لیکلي چې دنده یې وروسته له هغې پریښې چې دوه ځلې استعفا ونه منل شوه. هغې همداراز لیکلي چې له فساد سره مبارزه په یو داسې هیواد کې چې تل له پراخ فساد نه رنځیږي ډیر سخت او خطرناک کار دی. غزال حارث د خپل دندې پر مهال له ډیرو ستونزو یادونه کړې او هیله یې ښودلې چې افغانستان په راتلونکي کې وتوانېږي له فساد سره د مبارزې په برخه کې واحد لیدلوري ته ورسیږي. په تیرو شلو کلونو کې هغه لومړنۍ ښځه وه چې له فساد سره د مبارزې په برخه کې د یو دولتي ادارې مشري کوله. غزال حارث د 1990 کال د زمری په 19مه د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د جمهوری ریاست د سارنې د نوې جوړې شوې ادارې د مشر په توګه ټاکل شوی و. هغه په کابل ولایتونو کې لزګونه لوړپوړي چارواکي د فساد په بیلابیلو پیښو په تیره د کرونا ویروس سره د مبارزې د بودیجې په برخه کې په فساد کې د ښکېلتیا له امله د طرحو په جوړولو سره عدلي او قضایي ادارو ته معرفي کړل. له هغې وروسته په تیر منی کې غزال حارث د اطلاعات روز ورځپاڼې په یو څیړنیز راپور کې ولسمشر غنی ته د هغو نږدې چارواکو په ډله کې راغله چې د یو نویم کود د بودیجې ډیره برخه یې لګولې وه. د دې راپور پر اساس میرمن حارث له دې پیسو څخه نږدې 2 میلیونه افغانۍ د کور په کرایه، د دسترخوان په لګښت او نورو امتیازاتو لګولي، خو هغې وروسته دا تورونه رد کړل. د جمهوری ریاست د څارنې د دفتر مسؤلان او د غراز جمهوری ریاست له دندې د غزال حارث د ګوښتلو په اړه څه نه وایي.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې په سیور شبل یو غېب سیور شمدې کې را باندې ورستی دي شی او نه هیله به تخپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داورین، خدای راستي کې وزما د یت سر نه وښته.
خو مسؤولین څه وایي؟
کوټه حاضرې په ویډیو کې وایي حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پکې ورکړي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مو ومنئ. نن د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د رادیو ټلویزیون د پخوانی سندرغاړو په استازیتوب جمعه ګل خوشخوی او عبدالحمید قنداری ازادي رادیو ته ویلي چې څو کاله مخکې دولت پریکړه وکړه هغو سندرغاړو ته چې اوس سپین ږیري شوي او د هنري فعالیتونو له لارې کوم عاید نه لري په میاشت کې 1000 افغانۍ تنخواه ورکړي. جمعه ګل خوشخوی او عبدالحمید کندهاري وایي چې ډېره موده کېږي چې دغه تنخواه نه ورکول کېږي. دغه موضوع مو د اطلاعات او فرهنګ وزارت له چارواکو سره شریکه کړې ده. پام ورته راړو. اوس به د افغانستان مشهور او پخوانی سندرغاړی جمعه ګل خوشخوی خپل ستونزه په خپله ووایي او ورپسې به له بل مشهور سندرغاړي عبدالحمید کنداری سره وغږیږو. دا د جمعه ګل خوشخوی.
بالکل مونږ دا صاحب چې مونږ اووه ویشت نفر هنرمندان چې دا د وزیرانو شورا هم تثبیت کړی وه مونږ پخوا خو صاحب د اداري امور دخوا مونږ ته دا معاشونه راکول د اووه ویشتو پخوانیو هنرمندانو اوس دا پروس کال جیشي رانه کړله صاحب مغه موضوعات به صاحب چې دغه وزیر د مالي اسبق هم صاحب لاړه او مونږ ته درې درې میاشتې تنخواوې راکړلې نورې رانه کړلې صاحب همداسې مایوس پاتې شولو صاحب. اوس زمونږ دا د معاشو موضوع د ملي راډیو د بودیجې سره مدغم کړې ده صاحب. نو چې مونږ هر وخت پوښتنه کوو دا په مالیه کې بنده ده هېڅ د مالیې نه را خلاصېږي نو صاحب مونږ حیران پاتې یو څنګه وکړو. اوس ټول مریضان هم دي او استاد ایوب هم مریض دی سلام لوګری هم مریض دی امانی هم مریض دی صاحب اکثریت هنرمندان مریضان دي صاحب. نو زمونږ چې هر وخت پوښتنه کوو مونږ ته وای وای په مالیه کې پروت دی صاحب اوس مالیه زمونږ کار نه را خلاصېږي.
هنرمندان خو داسې ډېر دي په افغانستان کې څنګه د ویش کسانو ته تنخواه ورکوي او نورو ته نه؟
دا خو هغه کسان دي صاحب چې پخوا په ملي راډیو کې قرارداد درلوده او اوس دوی زاړه شوي دي سپین ګیري دي او ځینې هم مریضان دي صاحب.
یعنې بل عاید نه لري؟
نه نه دوی خو بل عاید نه لري ځکه دوی نه اوس څوک چرته بیایي صاحب نه څوک په دوی باندې سندرې وایي نه څوک خپل محدودونه پرې تازه کوي. ټول هغه عبدالحمید کنداری هم بېچاره مریض دی صاحب.
راډیو ټلویزیون څه وایي چې دا مشکل کوم ځای کې دی چې دا ستاسې ماشونه نه در
مشکل صاحب وای مونږ لېږلی دی مالیې ته او د مالیې نو صاحب تر اوسه پورې هېڅ جواب نه دی راغلی او مونږ مدغم کړي یو په خپله بودیجه کې صاحب.
نو چې بودیجه کې مدغم کړي یستئ ستا په خبره نو بودیجه به ورته راغلي که نه ولې نه اجرا کوي؟
نو خو تر اوسه نه دی راغلی صاحب هېڅ هغه زمونږ معاشونه معلوم نه دي صاحب.
وزارت مالیې ته تاسې مراجعه کړې ده دا ستونزه مو ورسره شریکه کړې؟
نه نه وزارت مالیې ته مونږ مراجعه نه ده کړې صاحب. ملي راډیو د بودیجې امیر هم دا خبر کوي چې ستاسې مسله مونږ لېږلې ده.
نو مونږ چا سره خبرې وکړو چې دا مشکل
ستاسې د مالیې سره خبرې وکړي چې د دغو خلکو کار څنګه شو صاحب؟
قلات هم څنګه دي چې دا عاید هم نه لرئ او دغه ښادۍ خوشحالۍ ته هم نه ځئ؟ مشکلات هم څنګه دي؟ اقتصادي مشکل
مشکلات هم دا دي صاحب چې د کور تش سامان مو ټول مو خرڅ کړ او اوس څوک قرض هم نه راکوي صاحب.
ښه ستاسې مشکل به ورسوو.
شکر ډېره مننه.
اوس به عبدالحمید کندهاری هم خپل ستونزه ووایي.
مشکل زما دا شی رشته ده موږ هنرمندان یو پخواني هنرمندان هغه هنرمندان چې وینې اسید اسید هنرمندان ورته وایي مثلا د دې وطن هغه هنرمندان چې وینې څنګه وطن وینې اسید اسید سندرې مساتلې دي دا غریدې چې ده د پخواني هنرمندانو په غزلو باندې ولاړه ده. یو ګیله د وینې د دغه چارواکو څخه ووایم د وزارت مالیې څخه ووایم د ریډیو څخه ووایم پیشنهاد یې وکړ چې تاسې خامخا باید تاسې دغه سي تفاوت وکړي.
تاسې قراردادونه لرل؟
موږ قراردادونه درلودل صاحب د میاشتې به مو دوه آهنګونه ویلې او وخت زموږ مشکل اوس دغه شی دی ورو صاحب چې دغه پروګرام دغه موږ ترې راواله کړي دي په سیزان اودیا کښې هغه یې داسې منظور کړي چې تر هغه ساعته چې ورکړی شي
میاشت کښې د تنخواه ورکړل شي هره میاشت.
بلې بلې چې د دوی وینې دا تفاوتونه چې دي لږ دي سپین لرې شوي خلک دي دوی بېچارهګان کم قدرت او کم وخت نور نه لري نو د دوی سره باید دا کومک وشي. دا یې د یوې خوا بېکاري ده دی سپین لرې شوي چې ځوان وي هر څه در سره کوي چې سپین لرې شوې د خلکو د یاده وځي محترمن او بېکوري د یوه خوا څه ده در پدري د بلې خوا څخه ده کور شته او نه کاري شته او نه ډوډۍ شته هر څه خرڅوو دې خوا وا خوا ته کوو یو رقم زموږ لپاره شرم دی غیرت دی. اوس که مثال ورته په بازار کښې فقر وکړو یا لاس ونیسو یا د ادارې عمر لپاره بدنامي ده د اطلاعاتو فرهنګ لپاره بدنامي ده د مشرانو لپاره بدنامي ده.
اصلي مشکل دا دی چې دا تنخواه اوس نه درکوي که څنګه معطل کړي؟
دغه تنخواه نه راکوي نه د وزارت مالیې څخه موږ ته وینې اطلاع راکوي او نه دوی موږ ته رښتیا وایي. اوس دغه لس زره روپۍ چې موږ ته رانه کړي نو موږ څه وکړو کومې خوا ته ولاړ
تا مشکل به ورسوو وزارت مالیې پورې به یې ورسوو. دغه موضوع مو د مالی وزارت له ویاندویانو سره شریکه کړه خو هغوی په دې حصه کې خبرې ونه کړې. بیا مو دغه موضوع د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له ویاند ښاغلي صابر محمد سره شریکه کړه. ښاغلی محمد د ښاغلي جمعه ګل خوشخوی او عبدالحمید کندهاری ستونزه به مو اورېدلې وي. دوی وای هغه میشتنی تنخواه چې حکومت دوی ته ورکوله ډېره موده کېږي چې نه ورکول کېږي، په دې حکله د اطلاعات او فرهنګ وزارت پلان یا تصمیم څه دی؟
ډېر زیاته مننه. پخوا دغه پروسه تر ډېره بریده ملي راډیو تلویزیون مخې ته وړله، او هغه وخت کې ملي راډیو تلویزیون د اطلاعات او فرهنګ وزارت په چوکاټ کې و، په اداري او ساختاري تشکیل له مخې. اوس هم کله چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت خوت او مستقل شو، ملي راډیو تلویزیون په هغه وخت کې هم دوی دغه پیسې ورکولې، او تر ډېرو وروستیو وختونو پورې موږ خبرو چې دوی ته دا ورکول کېدې. نو اوس هم په هغه رسمي شکل باندې موږ د دې څخه خبر نه لرو چې کله دا پیسې ودرېدلې دي. اطلاعات او فرهنګ وزارت خپله یوه طرحه یو مقرره جوړه کړې ده چې موږ به په دوو برخو کې هنرمندان نو ملاتړ کوو. یو دا دی چې هغه هنرمندان چې دوی مرستو ته او هغه دایمي یو معاش ته اړتیا لري، د هغې دپاره هم په یو میکانیزم باندې بحث شوی دی چې کوم خلکو ته او هغه حق باید حقدار ته وسپاري، او هغې دپاره هغه شرایط وضع شوي دي. او دویم دا چې موږ به کلنی ډول باندې دوی ته جوایز اعلانو په مختلفو برخو کې، د هنر په مختلفو برخو کې، چې دوی هم کولی شي چې بیا په هغې کې ټول په آزاد ډول باندې ګډون وکړي. خو هغه یو آزاد رقابت دی. ولې دغه د معاش برخه چې دا دې دپاره موږ په یو میکانیزم باندې کار کړی دی، او انشاءالله د نهایي کېدو نه وروسته به دا پیلېږي د جمهوري اشد عالي مقام د منظورۍ نه وروسته. او د جوایزو په برخه کې هم د مقررې مسوده جوړه شوې ده، هغه عدلي وزارت ته استول شوې تر څو هغه تخنینی پړاوونه بشپړ کړي.
دغه طرحه نهایي شوې ده، کله به خپره شي؟
په دغه طرحه باندې کار شوی دی. موږ سکالې هم هغه خپلې بودیجې ته په کتو سره بیا هم په دې باندې یو ځل بیا کتنه وکړه چې تر څو د جمهوري ریاست عالي مقام ته وړاندې شي. اوس هم د هنر عالي شورا او د اطلاعات فرهنګ وزارت بیا هم په دې باندې کار کوي تر څو هغه شرایط چې د یو هنرمند لپاره پکار دي هغه حق حقدار ته وسپاري، په هغې باندې به بحث کړي.
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د افغانستان مشهور سندرغاړی جمعه ګل خوشخوی او عبدالحمید کندهاری وایي چې څو کاله مخکې دولت پریکړه کړې وه چې دوی ته به په میاشت کې 10,000 افغانۍ تنخواه ورکوي، خو موده وشوه چې دغه تنخواه نه ورکول کېږي. او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان ښاغلي صابر مهمند وویل چې دولت هنرمندانو سره او په تېره له هغو هنرمندانو سره چې اوس سپین ږیري شوي مالي مرستې وکړي. خو د ښاغلي صابر مهمند په خبره د دې لپاره یو طرحه جوړه کړې، او ډېر ژر به یې ولسمشر ته وړاندې کړي چې لاسلیک یې کړي، او له هغې وروسته به د پخوا په شان له مخکینیو سندرغاړو سره مالي مرستې وشي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه لري او قانوني وي، له ازادي راډیو سره یې شریکه کړئ. د ټلیفون شمیره ده 3 9 8 9 0 0 1.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو، او په تیر بیا د ورکوښو عزیزانو ګرانو دوستانو، د سلامونو او شو هیلو په وړاندې کولو سره زه تای روشان تاسو ته دغه خبرونه د اوریدل د پاره شراغلی وایم. عزتمن اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ او سوکاله اوسېږي، د دې خبرونې په سر کې یوه لنډه یادونه کوم چې موږ تل هڅه کوو تر څو ستاسو پیغامونه په بشپړ توګه خپاره کړو، او دا غوښتنه مو ستاسو څخه تل کړې ده چې لطفاً په خپل پیغام کې خپل نوم، ادرس او د تلیفون شمیره او د ورکسیوي عزیز یا دوست نوم او کومه نشانه یاد کړئ. خو بیا هم زموږ د یو شمېر اوریدونکي چې پیغام ثبتوي، نو یا یې خپل نوم نوی ذکر کړی، او یا یې هم د ټلیفون شمیره نوی یاد کړی، او یا هم د خپل رکسوی یا پیدا سوی عزیز نوم یې د یاد وتلی وي، چې په هغه صورت کې ستاسو دغه پیغام نیمګړی دی. موږ بیا هم کوشش کوو چې ستاسو ټولو پیغامونه خپاره کړو. خو نور اوریدونکي چې دغه خپرونه اوري، نسی کولی چې دغه پیغام څخه په بشپړه توګه ګټه واخلي. یعنی که ستاسو نوم او یا شمیره نوی، نو چاته به زنګ ووهي او په کوم نامه به د چا سره خبرې وکړي. نو په دې هیله چې دغه ټکو ته زیاته پاملرنه وکړي، د نن ورځې دغه خبرونه ستاسو د پیدا سوو عزیزانو په پیغامونو سره پیلو.
روزګان ولایت یو پیغام پاتې شوی وو د قوالی په نامه، دا چې راستاس ولسوالۍ د سیغته د کلي سړي رنګ وهلی و، زما خدای یې ورک کړي، نمبر یې پرې ایښي و، نمبر یې بیا ما ثبت کړي، هغه رنګونه ورته ومنه پورته کړي. د هغه ولي په نامه سړی زموږ سره موجود دی، که معلومات کولی شي په دغه نمبر ته بیا تماس ونیسي. صفر اووه سوه پنځه دېرش نوي شل، صفر اووه سوه پنځه دېرش نوي شل.
زما نوم صدیق الله سکون دی، د کندهار ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده. یو دوه کلن ماشوم چې خپل نوم نشي ښولی، څو ورځې کېږي چې زموږ سره دی. کورنۍ یا هم قریبان یې کولی شي چې زموږ سره پر دغه شمېره تماس ونیسي. صفر اویا نه دېرش پنځه ویشت یو سل څلور اویا، شمېره یو ځلې بیا وایم: صفر اووه صفر درې نه دوه پنځه یو اووه څلور زنده باد.
رحمان ایدری هم د هلمند ولایت مرکز بشکلګای نه تاسو سره دغه پیغام شریکوم. دا چې په وروستیو کې په هلمند کې حالات ډېر کړکېچن شوي دي. دلته یو کوچنی ماشوم چې نوم یې مصطفی دی، د پلار نوم یې عبدالولي او د یو ورور نوم یې عبدالحجي دی. دغه ماشوم چې د دغه مهاجرانو دا مهاجر چې د جګړو د سیمو څخه رامهاجر شوي دي، دغه د کورنۍ څخه به انشاءالله ورک شوي وي. دلته زموږ په ولکه کې دی، هر دور کولی شي چې یا دوست یا قریب زموږ سره د ټلیفون پر دغه دوه شمېرو اړیکه ونیسي: صفر اووه صفر اووه دوه دوه نه درې درې صفر. بله شمېره ده: صفر اووه سوه درې سوه اته نوي درې سوه دیارلس. یواره بیا هم تکراروم: صفر اووه سوه اووه دوه سوه نوي درې سوه دېرش. بله شمېره ده: صفر اووه سوه درې سوه اته نوي درې سوه دیارلس.
سلامونه ونې کې هیلي، زه پرهیز پسرلی یم او تاسو سره په کرښه. روشان صاحب زما یو ملګری دی، جلال آباد ښار په دویمه ناحیه کې شپږ کلنه ماشومه ده چې د هغې د خولې نوم فاطمه ښیي. نو هغه ډېرې بدې ورځې کوي او ژاړي. نو که هر څوک د دغې کسان یا هر څوک خپل خپلوان یو غواړي دا ماشومه ترلاسه کړي، نو د مهربانۍ د مخې د پلان د شمېرو اړیکه ونیسي. یو شمېره زما ده، یو مې د ملګري: صفر څلور اویا یا څلور اویا صفر څلور څلوېښت اته نوي. شمېره بیا وایم: صفر اووه څلور اووه څلور صفر څلور څلور نه اته. بله شمېره: صفر اووه اته دوه دوه شپږ شپږ نه نه صفر. مننه، تر بیا ښه وخت.
السلام علیکم، ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم. نن زه په کار دوه کړې د هلمند ولایت نواشر ولسوالۍ څخه. یو ماشوم هلک چې د ګریش ولسوالۍ د یخچال په سیمه کې پیدا شوی دی، نوم یې امیرماد دی او د پلار نوم غوث الدین شي. عمر یې دولس کلنه تقریبا په شاوخوا کې دی. د پلار نوم غوث الدین شي، د ورور نوم ګل احمد، حضرت محمد او خدای د شي. دی پارسي ژبه دري ژبه یا پارسي ژبه وایي یا وایي چې څه د غور ولایت د شعبان د لوی کوټه لوړ دی، که لوی کوټه کانو اوسېدونکی یم. نو هر مسلمان ورو ته د پانو باندې معلومات غواړي او یا هم د ده دوستان قریبان وي معلومات غواړي، نو نور معلومات بیا موږ ورته وروسته ورکړو او نورې نقشې او نشانې بیا ورته ووایي. نو زما د ټلیفون په دغه شمېرو باندې اړیکه ټینګه کړي. زما د ټلیفون شمېره ده: صفر اووه دوه واره صفر دوه اته شپاش درې صفر دوه. د ټلیفون شماره ته بیا: صفر اووه دوه واره صفر دوه اته شپاش درې صفر دوه.
میرویس اخلاقی هم د هلمند ولایت خاطر دغه پیغام پرېږدمه. یو دانه د نادر په نامه دی، د پلار نوم محمود شي او دان د کندهار مارج کوي، ځکه چې اساسي تنازونه هم څه ناڅه خراب دي. نو که د هر ورور یې د ډېرې مهربانۍ او عاطفې د مخه دې خصوصا موږ سره پر دغه شمېره اړیکه ونیسي او دی خپل ځان معرفي کوي او خصوصا یو لکه معرفي کوي به لکه موسم زمانو چې اخیستلې نو شاید چې کورنۍ غړي په پوسی خصوصا چې څنګه نوي تنظیم خراب شي نو په دې اختر کې د دې ته شاید راغلي وي او د جوکا په ریاست کې خپل هلته شتون لري متوجه په دوه شمېرو اړیکه ونیسي چې په راویا شپوزاویا درویش دوه سوه څلور نوي او بل شمېره ده صفر اووه سوه درې سوه اته نوي درې سوه دیارلس کې وسله به احترام
دلته یو تن چې عبدالغفار نومېږي ځان د عبدالحز کوي مرکز د کاریر په سیمه کې زموږ وجود لري دغه نفر چې وایي چې زما کورنۍ مهاجر شوي چې د بولان څخه څخه خپل کورنۍ کسان رکتی کار څوک د ده په اړه معلومات غواړي کولای شي چې زموږ سره په دغه شمېرو اړیکه ونیسي صفر اووه صفر اووه دوه دوه نه درې درې صفر صفر اووه سوه اووه دوه سوه نوي درې سوه دېرش مننه
گران اوریدونکو دا و ستاسو د پیدا سیمې دوستانو په حق له رسیدلې پیغامونه اوس به هم د ورکوسو دوستانو په اړه کې ستاسو را رسیدلې پیغامونه سره واورو.
سلام علیکم. نن مې په ګلادي ویلي محمد الله نن ویلي د مدرسې طالب دی او دا درې میاشتې چې نه درکه دي صبره کوي دغه شماری باندې د معلومات راځي کوم فاطمه معلومه کړه د مهرباني د مخ صفر و اته او درې و نور پاته یو سره نامه د نامه دغه شماره زنګ وی معلومات راځي د مهرباني د مخ
سلام علیکم زما زوی نادرکه ده احمد الله نمیږي مشهور په ددب د شنې سترګې د لس کلن هلک ده که چاته معلومات یې هر مسلمان ته په دغه لمبر کې ما ته زنګ وي د ککرخیلو اوسېدونکی دی د لوګر ولایت ولسوالي برکې برک ده په دغه لمبر کې ما ته زنګ ووي صفر اووه شپږ پنځه اته اووه اووه درې شپږ درې بیا هم دا لمبر درته وایم صفر اووه پنځه صفر اووه شپږ پنځه اته اووه اووه درې شپږ درې
سلامونه نیکې هیلې وایم او زه سید محمد د هلمند ولایت نه عرفراج ولسوالۍ ته ستاسو سره په اړیکه یاست کې یم ورکوسو عزیزانو په خپرونه کې زموږ یو عزیز ورک دی د دغه معلومات راته راکول شي نو قدرت الله نومېږي د هلمند ولایت د نه عرفراج ولسوالۍ ته ورکسوي دی یو میاشت کې زه په خپله سید محمد نومېږم نو که چېرې دا زموږ پیغام د ازادي راډیو په ورکوسو عزیزانو خپرونه کې راته نشر کړي نو د ازادي راډیو د کارکوونکو ډېره مننه به وي او مهرباني به مې وي سلامونه السلام علیکم
زه جامان الله د ازادۍ راډیو ته پیغام ورکوم چې زما یو زوی دی چې اعصابو تکلیف لري او په خوله ژبه ګونګ دی د اوولسو کالو دی سره کال یې په تن دی دا چلسې کېږي چې د کور نه درته سوی دی هر مؤمن مسلمان چې په اصله معلومات لري په دغه شماره کې زنګ راته ووایي صفر اووه څلور څلور اووه دوه پنځه یو درې شپږ ساره بیا تکراروم صفر اووه څلور څلور اووه دوه پنځه یو درې شپږ دا ولسو کالو دی په ژبه ګونګ دی اسادي تکلیف لري هر مؤمن مسلمان چې په اصله معلومات لري په دغه شماره دې رنګ راته ووایي
زه بریالی اسلامي د هلمند ولایت نه د لیول ولسوالۍ څخه زما یو کوچنک د اکازوی چې رحمت الله نومېږي اووه کاله عمر لري که هر مسلمان ورور لیدلی یا په اړه معلومات لري نو زموږ سره زه پر دغه ټلیفون شمېرې اړیکه ونیسي صفر اووه سوه پنځه څلوېښت دې څلور دېرش شپږ شپېته دېرش بل شمېره مې درسته صفر اووه سوه نویش نویش څوارلس نوانس خدای په امان
زه صبر کول ارمان جام د ګرټو ځوانین ما یو ورځ دې چې دا نه فاینل کې په تاسو سوې دي د لاس کال کې شو راته موږ معلومات نه لرو چې سره کې نه لرو هر مسلمان ورته په پرفاره نامه به او ما موږ ته دا لمر څنګه وي چې په موږ سي پر دوا یو څلور اویا اتین دوست سلامونه اونې کې هیلو زه پرهیز په سلای د سره په کرخه یم. روجانه زما یو دوست دی چې د لوګر ولایت د برکی برک ولسوالۍ دی. د هغې یو زوی دی د احمد الله په نوم باندې شنې سترګې دي او سید په خپله رحمت ګل نومېږي. او د دې زوی دماغي تکلیف هم لري او توازن یې صحیح نه دی. نو که څوک د ده په اړه معلومات لري دا دوه میاشتې کېږي چې ورک شوی دی. په دې نمبر دې زنګ ووهي 0852 شپږ شپېته نهه سوه نوي 0 8 2 2 شپږ شپږ نهه نهه 0 په مخه موخه.
السلام علیکم عبدالحنان مونیم د کندهار ولایت. زما یو دوست ورته دی د ذبیح الله په نوم باندې. نو که څوک په اړه معلومات لري او یا ماته معلومات راکړي زه به ډېر خوشحاله شم. د ټلیفون شمېره ده 0 9 9 0 9 8 4 9 8.
زه عبدالرزاق هوادمل د هلمند ولایت د مرکز خمیاړي کې نیولې ده. زما د کار زوی چې تېره شپه طالبانه درنګ کړې دي. نو په ډېر مبسو کې موږ پوښتنه کړې ده معلومات څنګه کېږي که دا ورور څخه معلومات یې په دغه شماره یې اړیکه ونیسي 0 8 2 3 2 3 4 0. دا زموږ ټلیفون شمېره ده. وسلام.
الو السلام علیکم. او دا پیغام ته پرېږده د بعد ورځمن دی ورکتی زمونه داوت لیکم د کندهار نشم د توبلې د ډنګلو سوالی نه نو شمعود مې کې د شو کالو دې کدی زما خپل غږ غوري رات شکور تا او قبل مسلمان وګوري په اړه باندې معلومات کړي ام په دغه شمارو دې زګراته وي شمعود چې دا د شل کالو دې اسلام الله چې دا د پنځو کالو دې شمعو جگ نره علاقته پیش کاجه واجه خاصه دی ار مسلمان دې چې معلومات کړي په دغه شماره دې زګراته وي چې تر بیا ته نور دې شپږ څلور سوا تر پنځه شماره یې ورې ده ته چې پر بیا ته نور شپږ څلور سوا تر پنځه شو سلام.
دا د ویکي اعلان اعلان ومه اې والد دې چې په اصحاب تکلیف لري او په جبه ګونګ دې دا ټول څار عمر لري تر کالي پسند دي زه له سره کې دي چې خپل کور نه لاره کوي دې هر مؤمن مسلمان چې په اصل معلومات لري نو دې په دغه شماره باندې اړیکه ونیسي 0 8 0 0 2 3 1 3 4. خدای دې اجر عظیم وایي چې هر مؤمن مسلمان چې دا معلومات لري په دغه شماره کې اړیکه ونیسي او له قرباریانو نه چې بلال شي د قرباریانو کلي ته دې راولي چې خپل جایزه به ترلاسه کړي. وسلام.
بله السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه ملالی مسلمه یم د هلمند نه او زما ورور نظر کې شوی دی د پنځه ورځو کېږي. او کلن دی د عمران په نامه دی او کال چې مسلمه ورور لیدلی په دغه شمېره دی زما سره اړیکه ونیسي 0 3 9 8 0 بیا هم د اړ کشمیرا 0 1 3 1 3 8 5 9 8 0. شو تختې په ما.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ته زه دا پیغام لیکم. زما یو زید او درلو په نامه د ګلکریم زید د عبدالقدیم او د رحیم الله یعنی پلا ورور ده. دا اتلس میاشتې شو چې د کورونا درک ده. ازادي رادیو نه دا خواهش کوم چې دا نمبر باندې موږ ته زنګ ووهي 0 8 5 9 9 1 0 8. نمبر شماره بیا تکرار 5 9 1 0 8.
ګران اوریدونکو ستاسو د نن ورځې دغه خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. په دې هیله چې بیا هم خپل پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې ثبت کړئ. تر راتلونکي خبرونې پورې تاسو ته ښه چاري او آرام ژوند غواړم. په مخه مو شه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ. په کابل کې د مونږ د تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ 1. یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ 1. همدار استاسی کولای شي چې په دې شمیره مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ 0000420212 1 1 2 4 1 1 5.